برنامه حضور داشتین و همچنان شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما را شنوا بودین. اوقاتتان خوش.
زمو غغل ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې راپورونه او اونیس پروګرامونه لرو خو له هر څه مخکې په موکړې د دې سات خبرونه ته د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالاتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه پر اعلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د مې په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملي شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستانه شي. خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوی په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکي یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاڅۍ بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د جوران کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاڅۍ لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې او میاشتو تړل کېدو وروسته تیره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ترامپ، بن سلمان او شره له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شره د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوهې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوهې په نړیوال هوایي ډګر کې ترامپ ته هرکلی وای او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیلو د پوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لدې چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبردارۍ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د طلبي په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرائیلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرائیلو مخکې ویلي وو چې له یمنه د دوی پر لور توغندی یې شنډ کړی دی. متحدو ایالتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 24مه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 14مې نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وای په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سران خواښانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوکو سره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډ مهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده واغستې چې د افغانستان کې اوس روان دي، د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه معلومات درکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی او عاطفي ځوراونو سره مخامخ دي. د استازولۍ پر خپل ایکس پنه د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او لقول ویلي دي چې د محل په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لولوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غرا سلور در سلنه واده شوې خزی لاتفي زورونو سره مخ دی او شپږ سلنه نور د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د دبليو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پاتره سوالو کې د نارینه په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نه ویش کلن اوسیدونکو له قوله ویلي د خوځون جنوم لاتل د کمزوري نه خنه ده، بلکې د ورښتین شخصیت نه خده. موږ باید د هغوی متحد ملګری او د حقونو لاتړی ووسو. په همدې حال کې د نګرهار د خوی ولسوالۍ یو 15 سلويخ کلنه اوسیدونکو چې په خبره یې نګدتل لسکاله د واده کیږي او د شپږ اولادونو مور ده، د نوم د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې خپل هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوی او د دوی په کلي کې ډېرې نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواښانې ټولې بد وضعیت کوي، ورسره پوه شي راحتي نشته، ورسره سلوکو سره نه کوي، ښه راحته ژوند سره نه کوي، ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي، ښه زندګي وکړي او خپل هم د سي په مونږ تیر شوی دي زکه وایم
د خزو د حقونو او شمیر فعالانی وای په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې وروسته په دې هیواد کې د خزو د غږ او ریډو ټول بنسټونه لمن زوړل شوی چې لعملې د خزو په وړاندې تاوتری خواله زیات شوه په کابل کې د خزو د حقونو وی فعال د نوم د نخبري دوه غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د خزو د غږونو د اوریدل ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوی او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه کورنۍ تاوتریخوالی جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بیرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیا د سازوالۍ د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي وو چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 روپیه خو مخنیولې دغه وزارت ادعا کړې و چې د غراز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخنیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې داسې مهال چې د بشري حقوقو غنو بنسټونو په افغانستان کې د خزو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړي یونامه او د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو په وړاندې د روان تبعیض لامل د غو تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادان وي د طالبانو د حکومت لخوا ل دندو لری شوی دی دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې مخکې هم په کورنا سوي او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده خو اوس خبر ورکړل شوی چې لبستونو څخه هم تنقیس شوی دی د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي خو د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده یو ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوې دي
مختله شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلیم څه کول نه لري او نه رسمیت لري نو یا عمر مو درس ورکړ درس مو ویل بل اخر نتیجه یې دا شو چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته ویل شو چې تاسو تنقیدي
بلخ ځینه استاد چې د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوی او یوازې 15000 افغانۍ معاش اخیست خو له دندې هم برطرفه شوه
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول لومړی یې معاش کم کړو 15000 افغانۍ وټاکو او وروسته تنقیس کړل چې زه خپل هم پاغو کېم د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه دوی د وی پلمې په لټه کې دي که اضافه بس وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوې دي
دغه شاند پوهنتون د یو پوهنځي مسول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي شاوخوا دریونی مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنخیص شوي چې ډیره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنخیص تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بېلابېلو برخو کې د بستونو د تنقیص تر پرېکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل،
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هېڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو ادعاوې هم ټولې درواغو ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شره سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شره سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکاري شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شره سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دوړو هیوادونو د مشانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبريالانو ته اجازه ورنکړل شو چې د هغوی خبري واوري. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور لمخي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شره له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشیلاندې یاغیانو اصلي ملاتړ و. سپینمانی وروسته اعلان وکړ چې دی غونډه شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپینمانی یو ویندوی ویلی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شره څخه غوښتي چې سوریه دی له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشر د لومړی دورې پر مهال عملی شو او لمخې د متحده عربی اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا وخت ستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شره څخه همداراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطینی ترهګر وباسي. د سپینمانی د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او ګازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو د مشانو د ناشتي په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر لخبریدو سره په سوریا کې د خوشی چپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا د اکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره راپور ورکړ چې د ټرمپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خلک د سه شنبه په ماښام واټونو تر ووتل او خوشی وکړې. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پایل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کیږي چې اسرائیل لا هم د اشاره پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد الشعر جهادي بولي، که څه هم د هغه ډله تحریر شام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ور اخوا
سمګ راګل ازادي رادیو اوري. د ژغورنې نړیوال کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړي او ویلي دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12مه ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 12مه پای ته رسیږي.
دا متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلې دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو واستول به ویجاړونکو پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14مه په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا مشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوی چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي کدا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډیر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په 12مه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12مه څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12مه په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبت واقعیتونو تایید غنلې او دای یو رغند اقدام بللې. دغه وزارت د سه‌شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. لا بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي چې امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلی یو چنی غوښتل پر راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
دغه سرګندونی هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دی او پاکستان کې سلور کال او درې کال د خپل کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسول دي. دا ډیر زیات خوشینونکي حالت ته زمونږ غوښتنه ده هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي دا غي په بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کوي نه راځي یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شوای
اگر چنین پروسوي
دی وای ک پروسه د غډول وزندول شي په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنې دي ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډا شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمه خدمت محل شاوخوا یو لزر افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي دي. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویداري د معلوماتو لمه خدمت حل شاوخوا یو لزر افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړي. د امریکا مخکینی اداري د 4600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوی وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر 28 څخه د د 2015 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندې وضعیت پروګرام یا ټي پی اس د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 2000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې میشتې د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر ښځینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیکه حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوی یو شمیر افغان ورزشکاري نجونې ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چدرې کاله کېږي له خپلې شپږ کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
در کشور پاکستان زندگی مینم
په پاکستان کې ژوند کوم. لګنو اقتصادي ستونزو او دغه شان د خپل ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کال کېږي چې ل خپل کیسونو هیڅ خبر نه یو، او زه په پاکستان کې د یو افغان کډوال او افغان ورزشکاري په توګه ل دې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنری یا یو ان ای سی آر سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزون کوي او په دې جمهوری نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم، ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړې چې وینو غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې څلورو کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړی شکیلا مظفری هم چې له دریو کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي، د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه.
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري، ملاتړی ونه لري، څنګه کولای شي چې په شل 15,000 هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دی لکه د کور کرایه، د برښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پارا اولمپیک د کمیټې په خوانی مشر عبدالحسین حساری چې دای هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي، د پارا اولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی یو ان ای سی آر کې کیسونه لري، خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د یو ان ای سی آر ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا MMA منع کړې وې او تازه یې بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څیر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه هیله ده چې تاسو روانه په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا وه، نو دغنه غریبي وه، مسکینی نه وه، دغنه غربت نه و، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه داچې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې، غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي، لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کړي. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې را واړوي. همداسې دې نه کوي چې ولس له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولس ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي، ټول پاکستان و ایران ته واوښتله، او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولتو ته واوښتل. نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام